درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوو. لومړی د دې سات خبرونه واورئ. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا ته د ورغلیو افغانانو بشپړ ارزونه ممکنه نه ده. مارکو روبیو پرون فاکس نیو شبکې ته په مرکه کې وویل دا یو رښتینی امنیتي ګواښ دی، ځکه چې ډېر شمېر خلک له جنګ ځپلي او افراطي سیمې امریکا ته داخل شوي دي. روبیو زیاته کړه که څه هم د ګڼو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ دی، ځکه چې د امریکایانو تر څنګ کار کړی، خو بیا هم دا ضروری ده چې د هر کس دوسیه په دقت وڅېړل شي. نوموړی بیا وویل په هغو سیمو کې چې اسناد کم دي او د طالبانو حضور د څېړنو مخه نیسي، د ارزونه نور هم سخته کیږي. د نومبر په شپږویشتمه په واشنګټن ډي سي کې د امریکا د ملي ګارد پر دوو سرتیرو ډزې وشوې. د دې قاتلانه برید تور پر یوه افغان رحمان نو لالا کڼوال پوری شو. تر دې وروسته سپینې ماڼۍ پریکړه وکړه چې د پخواني ولسمشر جو بایدن د ادارې پر مهال امریکا ته د ټولو لیږدول شویو افغانانو اسناد وڅېړل شي. د سپینې ماڼۍ ویاندي کارولین لیویت په یوه خبري کانفرنس کې ویلي چې د بایدن د حکومت پر مهال لږ تر لږه 1,00,000 افغانان له هیڅ یا کم کنټرول سره امریکا ته راوړل شول او اوس د امریکا امنیت ګواښي. طالبانو په هرات کې د ایران قنصل ته احتجاج وسپاره. په هرات کې د والی ویندوی مفتی محمد یوسف سعیدی د پنځشنبه په ورځ وویل والی ملا اسلام جار د ایران له قنصل جنرال علی رضا مرحمتی سره په لیدنه کې د ایرانی سرحدي ساتونکو له لوري د لسو افغانانو د وژلو د پیښې په تړاو د احتجاج لیک هغه ته وسپاره او له هغه وغوښتل چې د دې پیښې عاملان محاکمه شي. د چهارشنبه په ورځ د وژل شویو کسانو د کورنیو یو شمېر غړیو په هرات کې د ولایت مخې ته اعتراضي لاریون وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې دا پیشه جدي تعقیب کړي. هند د افغانستان د عامې روغتیا له سکتور سره د مرستې لپاره کابل ته د ضروري واکسینونو نوې جوپه لیږلې ده. د هند د باندنیو چارو وزارت ویندوی رنجهر جیسوال پرون جمعه وویل چې نوې ډیلي د خپلې روانې بشري مرستې د پروګرام په چوکاټ کې د انفلوئنزا او مننجیت دریش پیته زراو وسوه څلور دیرش دوز واکسینونه د افغانستان روغتیایي ادارو ته سپارلې دي. نوموړي زیاته کړه دا مرستې په داسې مهال رسیږي چې د افغانستان روغتیایي امکانات لا هم له سخت فشار سره مخامخ دي. هند په وروستیو کلونو کې د افغانستان د روغتیا په برخه کې یو مهم همکار پاتې شوی او له دې مخکې هم دغه هیواد ته طبي وسایل، ضروري درمل او څو ځلې واکسینونه استولي څو د افغانستان روغتیایي بنسټونه پیاوړي کړي. د قطر د الغرافه خیریه بنسټ په فراه ولایت کې د بیوزلو او بیکورو کورنیو لپاره 108 کورونه جوړ کړي او د دوو جماعتونو او یوه روغتون پر جوړولو یې کار روان دی. دا خبره د یاد بنسټ مسؤلانو پرون د طالبانو د حکومت اقتصاد له وزیر قاری دین محمد حنیف سره په کتنه کې وکړه. د الغرافه بنسټ مسؤلانو په فراه ولایت کې د خوشحال خان مینې په نوم د دې پروژې د لومړي فاز د فزیکي پرمختګ او وروستیو چارو په اړه راپور وړاندې کړ او ویل چې د دې پروژې دوهم فاز به ډیر ژر پیل شي. دوی تایید کړه چې په فراه کې د اړو کورنیو ته 108 کورونه بشپړ شوي او د دوو جماعتونو او یوه روغتون د ودانولو چارې هم د پای ته رسیدو مرحلې ته رسیدلې دي. د بنسټ مسؤلانو دا هم وویل چې په 2018 کال کې به په افغانستان کې خپل فعالیتونه لا زیات پراخ کړي. او ټاکل شوی ده چې نن په واشنگټن ډي سي کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د 2018 کال د فوټبال د نړیوال جام د لوبډلو ګروپونه مشخص شي. تمه ده چې په دې مراسمو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ، د مکسیکو ولسمشر کلاودیو شین باوم او د کاناډا صدر اعظم مارک کارني هم برخه واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او مکسیکو د دغو سیالیو ګډ قربان دي. د لوبي د اته څلبش هیوادونو د ملي لوبډلو ترمنځ د راتلونکي کال د جون په 11مه پیلېږي او د جولای په 19مه به پایلو به تر سره شي. د یادونې دي چې تر اوسه 24 لوبډلې توانېدلې دي چې د جام ته لاره ومومي، او پاتې شپږ ټیمونه به د مارچ په میاشت کې د غوراوي سیالیو په ترڅ کې معلوم شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات مومنه قدرمن او ګلالی زده کوونکو، زبرشتان غفار تاسو ټول ته شرغ واسم د نن ورځې درسي موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول بر تر او غجور او صحت مند او سړي وخت په خیر وي. درنه او ګلالی زده کوونکو، زما راست تاسو د نن ورځې درس لمړی لوست افغانو مشهور مېرمنو اړوند دی. نن ورځ به موږ تاسو زمرد ګران او خوش یوات افغانستان د اتلو قهرمانو مرمونو تاریخ ولولو، او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک او کوم ډول خدمتونه یې زموږ استاسو د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي. اولې نمونه په تاریخي پزرینو کرښو لیکل شوې دي. نور درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې تاسو د درس پر لور وګرځېږم، د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو څخه یو کوچنی هیله ورسول لرم. درنو زده کوونکو، د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري، کوم چې د نن ورځې د درس مهم نکات به په خپل نوټ کتابچه کې د ځانو سر نوٹ کوي. دا نوٹ اخیستل بنه یوازې له تاسو سره د مرسته او همکاري وکړي چې د نن ورځ درس به په ډیره اسانه او چټکه توګه سره زده کړئ، بلکې تاسو کولی شئ هم دغه نوٹ په راتلونکو وختونو کې د خپل نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ، ترڅو هغوی هم په آینده وخت کې تاسو له ټولو څخه استفاده وکړي. نو درنو زده کوونکو، هیله من دیم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او نن ورځ په درس کې یو څه زده کړئ. رازو درنو زده کوونکو، خپل لومړی لوست پیل کوو. زموږ او ستاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع ګوهر شاد بیګم ده. لولو چې ګوهر شاد بیګم څوک او څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. مېرمن ګوهر شاد بیګم، ګوهر شاد بیګم د تیموریانو په دوره کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په لومړۍ کې د نړۍ یو له مخکښو مېرمنو څخه و. تاریخ سرګدوي هغه نه یوازې د خپل سیاسي استخباراتو له امله پیژندل شوی، بلکې د هنر او کلتور مشهور سرپرست په توګه هم پیژندل شوی. هغه د شارح مېرمن او د امیر غیاث الدین لور و چې د قبیلې یو مشر و او د امیر لقب یې درلوده. بلوچي ګوهر شاد بیګم د تیموریانو د سلطنت په وخت کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په پیل وختونو کی د نړۍ یو له پرمختللو او مخکښو افغانو اتلو مېرمنو له جملې څخه و، چې د دې سرګندونه یې هم د دې اړوند کومه پیژندګلوي چې سوي د هغه نه یوازې چې د سیاست استخباراتو له عمل څخه دا پیژندل شوی، بلکې د دې ترڅنګ د هنر، ادب او د افغانستان د دود او کلتور په برخه کې چې دا د سرپرست په توګه ټاکل شوی او په هغه برخه کې هم چې سوي دا پیژندل شوی ده. مېرمن ګوهر شاد بیګم چې وای د شارح مېرمن مو او د امیر غیاث الدین لور و، چې امیر غیاث الدین په هغه وخت کې د یو قبیله مشر وو او د هغې قبیله رهبری په غاړه درلودل، چې د هغې قبیله خلکو امیر غیاث الدین ته د امیر لقب ورکړی وو، یا هم په د امیر په لقب یې نازولی وو. د هغې د زیږون او واده دقیقه نیټه معلومه نه ده، مګر احتمال شته هغه د 1800 او 1850 هجري کلونو ترمنځ زیږېدلې ده، او د 1850 کلونو ترمنځ واده شوی. تر 1800 هجري پورې هم امکان لري. یعنی د ګوهر شاد بیګم د زیږون اصلي او دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو مګر د احتمال له مخې، د اټکل له مخې، تاریخ پوهانو ویلي دي چې هغه په خپل د 1800 او د 1850 کلونو ترمنځ امکان لري چې هغه زیږېدلې وي، او د 1850 څخه تر 1800 کلونو پورې امکان لري چې واده یې کړی وو. ځکه شارح په 1800 او 1890 هجري قمري کال کې زیږېدلې، او په 1900 هجري کې په هرات کې په تخت کې نستری دي. نو غالبا ګوهر شاد بیګم له شارح څخه څو کاله کوچنی و. یعنی د دوغو نیټو څخه معلومیږي چې ګوهر شاد بیګم له شارح څخه، یعنی د خپل ژوند د ملګري څخه، څو کاله کوچنی و. د تیموریانو په دربار کې د ګوهر شاد بیګم رول. ګوهر شاد بیګم د شارح تیموری سره چې یو له سترو تیموری پاچاهانو څخه و، واده وکړه. دی واده هغه د محکمې تر ټولو مهمه او بانفوزه مېرمنه جوړ کړه. هغه خپل نفوذ او ځواک د کلتوري پالیسي او پروګرامونو د پراختیا او د ښځو د شرایطو د ښه کولو او محکمو پریکړو اغیزه کولو لپاره کارول. یعنی ګوهر شاد بیګم د کله چې د تیموریانو د سلطنت چې په هغه وخت کې شارخ د تیموریانو د سلطنت کې ولسترو پاچاهانو او ځواکونو پاچاهانو له جملې څخه واده وکړ، نو په هغه وخت کې د میرمن ګوهر شاد بیګم ملاتړ کوونکي او د هغې واک ورځ تر بلې په زیاتېدو سو، او هغې د خپل واک څخه ډېر زیات چې استفاده کول. هغې د افغانستان د دود کلتور او فرهنګ او ځینو پروګرامونو کې هم چنان د ښځو د شو شرایطو او د هغوی د حقوقو په برخه کې یې ډېرې زیاتې پریکړې کولې او د هغوی لپاره یې کار سرته رسوه. علم او پوهه یې ګوهر شاد بیګم له ساینس، علم او هنر سره ډېرې مینه درلودل. د دې واکمنۍ پر مهال هرات د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه وګرځېده. دغه ښار د ګوهر شاد بیګم او د هغې د اولادونو د ملاتړ له امله د ساینسپوهانو، شاعرانو او هنرمندانو د راټولېدو ځای شو، چې ډېری یې د هیواد له بېلابېلو برخو څخه هرات ته راغلي تر څو د تیموریانو دربار د خپل فعالیت مرکز ځای کړي. یعنی ګوهر شاد بیګم ډېره زیاته مینه او علاقه او زوک چې وو هغه د علم هنر سره ډېره زیاته مینه او علاقه درلودله، او په خپل ژوند کې ډېر زیات دغه برخو ته دقت کوه. د دې تیموریانو د سلطنت یا هم د واکمنۍ پر مهال باندې هرات ښار د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه سره ګرځېدلی وو، ځکه د بېلابېلو ښارونو د بېلابېلو سیمو څخه به ټول شاعران، پوهان او ساینسپوهان ټوله به په دې ځای کې راټولېدله او د تیموریانو په دربار کې خپل فعالیتونه به یې سرته رسول. معماری او هنر د ګوهر شاد بیګم. د ګوهر شاد بیګم په مهمو کارونو کې د هرات مشهوري شوځي او په مشهد کې د ګوهر شاد جماعت شامل دي. دا جماعت چې په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی دی، د اسلامي معماری یو له غوره نمونو څخه دی او لا هم په ایران کې یو له مشهورو زیارتونو او تاریخي ځایونو څخه دی. د ګوهر شاد جماعت ښکلی معماری، رنګارنګ تابلوګانو او نازکو نقاشیو سره د هغې هنري ذوق څرګندوي. ولوچی ګوهر شاد بیګم هغه کوم کارونه د افغانستان لپاره سرته رسولی دي چې هغه ډیر زیات مهم و؟ د ګوهر شاد بیګم د ټولو مهمو کارونو له جملې څخه یو په هرات کې زیات شمیر ښوونځي جوړول و، بل د مشهد کې د ګوهر شاد په نامه سره یو جماعت جوړول و، چې دغه ګوهر شاد جماعت په خپله ګوهر شاد بیګم خپل نوم ورته ورکړی و، او دغه ګوهر شاد جماعت په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی و چې اوس هم د ایران یو له مهمو زیارتونو او تاریخي ځایونو له جملې څخه شمیرل کیږي چې په تاریخ کې زیات لري. ګوهر شاد جماعت چې میرمن ګوهر شاد بیګم جوړ کړی و، په هغه کې ښکلی معماری څخه استفاده کړې و، رنګارنګ تابلوګانو، رنګارنګ نازکو نقاشي څخه استفاده کړې و. د دغو ټولو څخه دا څرګندېږي چې میرمن ګوهر شاد بیګم ډېره زیاته مینه او علاقه او ذوق چې و هغه د هنر سره و، او زیات کاری هم د هنر په برخه کې افغانستان ته ترسره کړی دی. یعنی د سیاست ترڅنګ د هنر په برخه کې هم افغانستان ته کار سرته رسولی دی. د نوموړي وړي په اړه ویل کیږي چې د هرات په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د نورو دینی او عامو ودانیو په جوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. د جماعتونو جوړولو ترڅنګ د کتابتونونو او دینی او علمي مکتبونو په جوړولو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهر شاد بیګم د ښځو لپاره څه سرته رسولی دي. د ښځو د حقوقو د تامین لپاره هڅې. ګوهر شاد بیګم د یو مخکشي میرمنې په توګه هڅه وکړه چې د ښځو لپاره ښه شرایط برابر کړي. هغه هڅه وکړه چې ښځې په کلتوري او ټولنیزو چارو کې شامل کړي او په ټولنه کې د دوی رول لا لوړ کړي. د وخت په اوزای په د ځای د محدودیتونو په پام سره د هسي ځانګړي اهمیت درلوده او د فکری نظریه منل کېده. یعنی ګوهر شاد بیګم د یو پرمختللې افغاني قهرمانې مېرمنې په توګه سره ډېر زیاته هڅه او کوشش کوه تر څو د افغانو مېرمنو لپاره ښه شرایط جوړ کړي، ښه چاپریال چمتو کړي تر څو افغاني مېرمنې هم په کلتوري، فرهنګي او ټولنیزو چارو کې برخه واخلي او ټولنې ته لا هم وده ورکړي او پرمختګ ورکړي. د هغه وخت ځای او محدودیتونه ته په پام کې نیولو سره د دې دغه کومې هڅې چې وي، دغه کوم کارونه چې جې سره رسول ډیر زیات اهمیت وړ وو، او د دې دغه کومه فکری نظریه چې وا هغه منل کېده. سیاسي ننګونی او ستونزې. ګوهر شاد بیګم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډیرو سیاسي ننګونو سره مخ شوه. دا هغه د واکمنۍ پر مهال د تیموریانو کورنۍ د داخلي بحرانونو او د واک له جګړو سره مخ و. هغه په دقت او هوښیاري سره هڅه وکړه چې تیموریانو د کورنۍ ثبات او بشپړتیا څخه ملاتړ وکړي او داخلي اختلافات اداره کړي، او د خپل خاوند شارخ تیموري لمړنۍ وروسته د هغې نفوذ کم شو او هغه د مخالفینو او درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول. یعنی گوهر شاد بیگم د خپل ژوند په دوران یا هم د خپل ژوند په اوږدو کې لدی رزيات ستونزې او مشکلات څخه مخامخ شوی و، چې یو هم ستونزې او مشکلات چې وه هغه سیاسي ننګونی او ستونزې وی چې په هغه وخت کې د واکمنۍ پر سر باندې د تیموریانو د کورنۍ داخلي بحرانونو رمایسس پر پلمنځي جګړې رمایسس پلي، چې په دې وخت کې گوهر شاد بیگم په ډېر دقت او هوښیاري سره هر څه وکړل تر څو د تیموریانو د کورنۍ کوم ثبات او بشپړتیا چې د هغه څخه ملاتړ وکړي او کوم داخلي اختلاف پاچ را مېستسي وی دي هغه په ډېر هوښارانه ډول سره کنټرول کې او هغه ټوله اداره کړی. خو کله چې د هغه خوند شرح تیموري مرسونه د هغه د مرګ څخه ورسته مېرمن گوهر شاد بیگم له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، د درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول او د هغې مخالفین ورسته تر بلې پر زیاتېدو شو. په تاریخ باندې گوهر شاد بیگم اوږد مهاله اثر. گوهر شاد بیگم نه یوازې د ملکې په توګه بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه هم په ټولنه ژوره اغیزه درلودل. د خپلې هوښیارتیا او سیاست سره هغې نه یوازې د کلتور په ساتنه او خپرېدو کې مرسته وکړه، بلکې د نامتو او افغانو قهرمانو ښځو لپاره یو مثال هم شوه. گوهر شاد بیگم د یوې پیاوړې او هوښیارې ښځې په توګه د تیموریانو د سلطنت او اسلامي کلتور په تاریخ کې ځانګړی ځای لري او د علم، هنر او د ښځو د حقوقو په تزویج کې رول لا هم په تاریخ کې ژوندی دی. یعنی گوهر شاد بیگم نه یوازې دا چې افغانستان ته د یو ملکي په توګه کار سرته رسول، بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه یې هم ډیر زیات کار سرته رسول دي، چې اوس هم د ټول افغان مېرمنو لپاره یو مثال دی او هغوی ته د یو سمبول په ډول سره د گوهر شاد بیگم نوم یادونه کیږي. په دې برخه کې هم لولو چې مېرمن گوهر شاد بیگم مرګ یې هم د هغې وژنه په څه ډول سره سرته ورسېدل او هغه په کوم کال کې خپل ژوند له لاس څخه ورکړه. مرګ او کلتوري میراث. گوهر شاد بیگم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او د مخالفینو لخوا ووژل شوه. لدی سربیره د هغې کلتوري او هنري میراث اوس هم شته او دوام لري. د هغې اثر چې هغې جوړ کړي د تیموریانو د کلتور او هنر د زرینې دورې د یادګار په توګه پاتې دي او راتلونکو نسلونو ته لېږدول شوي. په مشهد کې د گوهرشاد جومات د خپل اصلي سمبول او یادګار په توګه اوس هم یو له مهمو تاریخي آثارو څخه یې دی. یعنی گوهر شاد بیگم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او ستونزو له امله او د هغې د دربار د مخالفینو له امله څخه ووژل شوله، خو د هغې د وژلو څخه وروسته د هغې نوم له منځ څخه نه دی تللی. اوس هم په تاریخ کې شته او اوس هم د یو مخکښې افغانې اتلې مېرمنې په نوم سره یادول کیږي او د هغې آثار اوس هم په مشهد کې پاتې دي، چې تر ټولو مهمترین آثارو له جملې څخه په حد کې د گوهر شاد جماعت چې اوس هم د تیموریانو د دورې د زیرینو یادګارونو په نامه سره یادیږي او اوس هم یې نمونه په تاریخ کې شته. نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درسي موضوع چې نن ورځ موږ او تاسو د مېرمن گوهر شاد بیگم اړوند معلومات ترلاسه کړل. اوس هم راځو د درس په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې. تاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه: گوهر شاد بیگم څوک وه؟ دویم: گوهر شاد بیگم په کوم کال کې زیږېدلې ده؟ درې: گوهر شاد بیگم په کوم کال کې او څنګه ووژل شوه؟ دا درې پوښتنې دي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایست. نورو درنه زده کوونکو، هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي واوسېږي. تر بل درسه پورې د الله په امان شه. وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدر مون او ګلری زکونکو، یو ځل به هم تاسو ټول ته شرح خلاصم. د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمې په پتان وي. تر نو ګلری زکونکو، لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مرسته تاسو درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې. نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان اصلي افغان مشهور مېرمنې وپیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. تر نو ګلری زکونکو، لمن دیم چې د درس پای پر سره ملتیا وکړي او ورسره زده کړي. درنو زکون کولا که سرنګ ستاسو ټول په هیڅ تیر ورځ مرو ستاسو لوست مېرمن ګوهر شاد بیگم او د مېرمن ګوهر شاد بیگم د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل او هم پیژندل چې مېرمن ګوهر شاد بیگم څوک په اوسه ډول یو شخصیت وو. نن یو ځل بیا هم تاسو د پاره می د یو بلې اتلې افغاني قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات راوړې دي. هله ده چې تاسو ټول د خپل ځانو سره خپل د نوټ کتابچې ولري او د نن ورځې د درس نوټ خپل ځانو سره ولیکي. دا نوټ اخیستل به تاسو سره د مرسته او همکاري وکړي تر څو نن ورځې درس پښه او د کیک ډول سره زده کړي، بلکې د دې ترڅنګ تاسو به وکولای شئ په راتلونکو وختونو کې هم د خپل نوټونو څخه استفاده وکړي. نو راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کوو. زموږ تاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع نازو اناتوهی ده. لولو چې مېرمن نازو اناتوهی څوک او څه ډول شخصیت وو. نازو اناتوهی چې د ملکې نازو یا نازو انا په نوم پیژندل کیږي، په اولسمه پیړۍ کې د افغانستان یو له نامتو شاعرانو او فرهنګي اتلو افغانو مېرمنو څخه وه. نوموړی نه یوازې د یو شاعري او لیکوالي په توګه پیژندل کېده، بلکې د یوې زړورې هوښیارې مېرمنې او قومي مشرې په توګه یې خلکو درناوی هم کوه. نازو توخی په 1450 هجري سپږمیز کال کې د کندهار ولایت تازیرآباد ته سیرمه د اسپاژ مزګل په کلي کې په یوه پیاوړي او بډایه پښتنه کورنۍ کې زیږېدلې ده. پلار یې سلطان ملکی توخی د پښتنو د توخی قوم یو له مشهورو مشرانو او د غزنی د سیمې والی و. یعنی نازو انا توخی نه یوازې دا چې د ملکې نازو، بلکې د دې ترڅنګ د نازو انا په نامه سره هم ډېره زیاته مشهوره وه او په دې نامه سره پیژندل کېده. نازو انا توخی په خپل په اولسمه پیړۍ کې یعنی د په اولسمه پیړۍ کې یو له نامتو او غورو شاعرانو له جملو څخه وه چې ډېر زیات کار یې فرهنګ او ادب ته سرته رسول و. نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو شاعر او لیکوال په توګه سره پیژندل کېده، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا توخی د یوې زړورې هوښیارې عقلمندې او ښه قومي مشرې په توګه سره هم پیژندل کېده چې په هغه وخت کې خلکو ټولو د دې و پرېکړه او فیصلو ته ډېر زیات قدر او درناوی درلوده. نازو انا توخی په 1450 هجري سپږمیز کال کې په کندهار ولایت کې زیږېدلې وه چې په هغه وخت کې نازو انا کورنۍ یو شتمنه او بډایه کورنۍ وه. پلار یې په خپله سلطان ملکی توخی نومېده چې سلطان ملکی توخی د پښتنو د توخی قوم یو مشر و او همچنان د دې ترڅنګ د غزنی د سیمې والی هم و. پایتونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې د نازو انا فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو. نازو انا یو تکړه شاعره او لیکواله وه چې شعرونه او لیکنې یې په پښتو ژبه لیکل. هغې شعر او ادب د پښتنو د کلتوري ارزښتونو او هویت د ودې لپاره کاروي. د هغې ټول شعرونه له حکمت او غرور څخه ډک وه. یعنی نازو انا توهی یو دومره تکړه او بااستعداده شاعره وه کوم چې ډېر زیات لیکنې او شعرونه په پښتو ژبه سره کړي وه، او کومه پښتو ژبه چې ډېر زیاته کارولې وه دا په دې خاطر دې کارول تر څو د افغانستان ملي هویت ته وده او پراختیا ورکړي، او همچنان د دې ټول شعرونه او داستانونه ټولې لیکنې یې له حکمت او غرور څخه ډک وه. د میرویس خان هوتک د مور په توګه نازو انا د هغه په پالنه کې خورا مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته د رهبری، زړورتیا او خپلواکۍ اصول ور زده کړه. وروسته میرویس خان نیکه وتوانېده چې کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هوتکیانو کورنۍ جوړه کړي. یعنی نازو انا نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره په هنر او ادب او کلتوري برخه کې خدمت کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا د میرویس خان نیکه مور په نوم سره هم یاده شوې ده چې نازو انا د میرویس خان پرانیکه په پالنه کې ډېر زیات مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته داسې تربیه، داسې روزنه ورکړې وه چې هغه میرویس خان نیکه په دې باندې وتوانېده تر څو کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هغه پر ځای باندې د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړي. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې میرویس خان نیکه د افغانستان یو له عادلو او مشهورو پاچاهانو له جملو څخه و، کوم چې افغانستان د صفوي د واکمنۍ له ظلم او وحشت څخه خلاص کړ، او هغه وخت کې په کندهار کې د صفویانو پر ځای د صفویانو د سلطنت پر ځای د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړل او د هوتکیانو قوم یې رامنځته کړ. بلکې درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ یو بله یادونه هم تاسو ټول ته کوم. نازو انا خپل دوه زامن درلودل چې یو زوی یې میرویس خان نیکه نومېده او دویم زوی یې عبدالعزیز نومېده، چې میرویس خان نیکه د په کندهار کې یو له مشهورو پاچاهانو له جملو څخه شمېرل کېدی. درنوی او کلتوری نفوذ نازو انا د خپل حکمت او ضرورتیا لامل د قومونو په منځ کې ځانګړی ځای درلودي. هغه د قومونو په منځ کې د یوې هوښیاري مشرې په توګه پیژندل کېده او خلکو د هغې مشورې ته ډیر اهمیت او ارزښت ورکوي. د هغې شخصیت او فعالیتونه د پښتنو کلتور ډیرې میرمنې هڅولې او اوس هم د پښتنو د زړورتیا او کلتور د سمبول په توګه پیژندل کیږي. یعنی نازو انا کوم داستانونه یا هم کوم شعرونه چې لیکلي دي هغه ډیر زیات پیاوړي او ډیر زیات له حکمت څخه ډک وه. او د نازو انا په هغه وخت کې چې د کوم قوم مشره وه د هغه قوم زیات شمېر خلکو یې ډیر زیات قدر او درناوی کوه. نه یوازې دا چې د هغې کومې مشورې چې به دې ورکولې هغې به منلې بلکې د دې تر څنګ نازو انا په هغه وخت کې د دود کلتور او فرهنګ په برخه کې ډېرې زیاتې مېرمنې دې ته وهڅولې تر څو د پښتنو کلتور او فرهنګ ته نوره هم پراختیا ورکړي او د پښتنو د زړورتیا او د کلتور د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته وړاندې کېدل او ټولو خلکو د یو مثال په توګه سره پیژندل. د افغان ښځو لپاره یو الهام په دې برخه کې د نازو انا الهام ولو چې د افغان ښځو لپاره کوم الهام یا هم کوم ذهنیت پرې شي دي. نازو انا د یو پیاوړي او خپلواکې مېرمنې په توګه د افغانو میرمنو راتلونکي نسلونه وهڅولې چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. ټولنه باید ډېره فعاله رول ولوبوي. نوموړي د افغانو میرمنو د زړورتیا او خپلواکۍ سمبول بلل کیږي او په افغانستان کې ډېرو ښځو ته د هغې مثال وړاندې کیږي. په راتلونکي نسلونو کې د هغې تاثیر په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په ټولنه کې د ګډون لپاره په مبارزه کې مشهور دی. یعنی نازو انا د یو پیاوړي او زړورې میرمنې په توګه سره ډېر زیات د افغانو میرمنو د حقونو په مبارزه کې کار سرته رسولې دي او بلکې د دې تر څنګ نه یوازې دا چې په هغه وخت کې نازو انا د یو مثال په توګه سره و بلکې اوس هم د راتلونکو نسلونو لپاره د یو مثال په توګه وړاندې کیږي او په هغه وخت کې ډېر زیات نازو انا ټینګار کوه. هغه د ښځو د حقوقونو په باره کې کوه او ښځې ټوله دې ته هڅولې تر څو دوی ټوله باید د خپلو حقوقونو څخه دفاع وکړي. د ظلم او وحشت پر وړاندې باید مبارزه وکړي او د خپلو کونو غوښتنه وکړي. د افغانستان پر خپلواکۍ او ملي هویت تاثیر. نازو انا د خپل ماشوم د خپلواکۍ روحیې پر روزلو سره د افغانستان د ملي هویت په جوړش او کلتوري میراث او مقامات کې همچنان د بهرنیو قدرتونو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ په مبارزه کې غیر مستقیمه اغیزه درلوده. یعنی نازو انا چې خپل اولادونه ته یې روښانه ذهنیت ورکړی و د هغوی روحیه یې ډېره ښه سالمه روزلې وه او هغوی ته یې زړورتیا ور په برخه کړې وه. نه یوازې دا چې د کلتور په برخه کې نازو انا ډېر زیات میراث د افغانانو لپاره پرېښی دی بلکې د دې تر څنګ په هغه وخت کې کوم بحرانونه چې په افغانستان کې موجود و کوم جنجالونه کومې جګړې چې موجود وې په هغه وخت کې نازو انا د خپلواکۍ لپاره غیر مستقیم ډول مبارزه سرته رسوله او خپل اولادونو ته دا روحیه ورکړې وه تر څو د خپل هېواد افغانستان څخه دفاع وکړي. هغې د نماینده په توګه د ظلم په وړاندې مقاومت او دریځ څرګند کړه. دغه ځانګړتیا د افغانستان په تاریخ کې د ملي هویت او ویاړ یوه برخه ګڼل کیږي. همدارنګه د خپلې پوهې او هوښیاري له امله د پښتنو په منځ کې د ډېر درناوي وړ وه. نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو او په ځانګړې توګه د وطن پالنې د روحیې په پیاوړتیا د پښتونوالي په ارزښتونو د پښتنو د قوانینو او کلتوري اصولو په رعایت او د پښتنو ترمنځ د یووالي او یووالي پر اهمیت ټینګار کړی دی. یعنې نازو انا نه یوازې دا چې ټولو خلکو ورته ډېر زیات احترام او درناوی کول بلکې د دې تر څنګ نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو کې همچنان د راتلونکي نسل د روحیې په پاللو کې ډېر زیات شعرونه او لیکنې کړي دي چې ټول پښتنو قوانین او ټول کلتوري او فرهنګي اصول په هغه کې رعایت کړي دي او ټول خلک یې ملي یووالي ته رابللي دي او په دې خبره باندې ډېر زیات ټینګار سره رسول دي. هغې داسې شعرونه هم لیکلي دي چې تر اوسه د ادب او مطالعې وړ دي او پښتو ژبې ته یې روح او الهام ورکړ دی. لاندې شعر د نازو انا لخوا لیکل شوی دی. دلته اوس هم د نازو انا یو شعر تاسو ټول ته وایم چې نازو انا څه ډول شعرونه لیکلي. د هغوی د شعرونو څخه یوه نمونه ده دلته. سحرګه و د نرګس لمنانده ساسکي ساسکي لستر ګوسسیده ما ویل سټی شکلی ګله ولی شانی د ویل جون میدی یو خوله خندیده د نازو انا لشیرونو د مجمعې څخه یو شیر دی چې همدلته تاسو ته راوړی دی مرګ او کلتوري میراث په دې برخه کې هم د نازو انا مرګ او کلتوري میراث لولو چې نازو انا څنګه وفات شول او څه ډول دی کوم میراث د افغانو میرمنو لپاره او افغان اولس لپاره پریښ دی مرګ او میراث نازو انا پشپش په تقالو په عمر مړ شوه د هغې اغیزې په افغاني کلتور په ځانګړې توګه د پښتنو په منځ کې ژور او تلپاتې دی هغه تل نه یوازې د میرویس نیکه د مور په توګه بلکې د یوې شاعرې او وتلې قهرمانې افغاني میرمنې په توګه هم ستایل شوې چې د پښتو کلتور ته یې خدمت کړی او په افغاني کلتور کې د ښځو او میندو د ځواک د سمبول په توګه هم یادیږي یعنی نازو انا توخی په خپله د مرګ اصلي نیچه چې ده نه ده معلومه مګر پشپوش د شپوش په تقالو په عمر باندې مړه شوې ده او د هغې کوم اغیزې یعنی کوم پیغامونه چې ټولو افغانو میرمنو ته پرېښي دي اوس هم په افغانستان کې پاتې دي او د یو نسل څخه او بل نسل ته انتقالېږي نازو انا توهی نه یوازې دا چې د یو نامتو او پیاوړي شاعرې او لیکوالې په نامه سره یادېدل بلکې د دې تر څنګ نازو انا د میرویس خان نیکه د مور په توګه سره هم پیژندل کېده او د نازو انا کوم داستانونه کومې لیکنې چې دي اوس هم پاتې دي او نازو انا نوم اوس هم د ټولو افغانو میرمنو او د ټول افغان اولس په زړونو کې دي او اوس هم نازو انا د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته پیژندل کېږي درنو زده کوونکو هیله مندیم چې د نن ورځ لوست کې تاسو د نازو انا اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي خدای دې وکړي چې یو څه مو زده کړي وو اوسېږي اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور راځو ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده ستاسو دنده د درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي د نن ورځې درس به تاسو ټول درنه زده کوونکو په دقت سره ولولي او د نن ورځې د درس مهم ټکي به په یاد کوي هله مندې درنو زده کوونکو نن ورځ مې ورسره زده کړی وو سیږي اوس هم د هم زموږ استادو د نن د ورځې د درس پای دی هله مندې چې خسته شي بنایست تر بل درس پورې د الله په امان
د ازادي ملمه
احمد شیبریم هر کله مو کوم په ازادي میلمه کې ډیر کله میلمانه تاسو ته معرفي کوو نن د وی سندرغاړي لې وی سندرې سره چې هم له غوژو سره آشنا ده هم نه آشنا تاسو آشنا کوو هنرمند آسی مهربي دا سندره بللې ده سجنه ستاسو دغه سندره د نورو سندرو پرنګ نه ده د دغه تغییر او بدلون علت څه شه ده یعنی تاسو غوښتل چې نو وشتو کې
بلک رښتیا هو ام زه خو ډیر کوشش کوم چې تل نو وشتو کما او دا سندره چې ده کوم په می د دې په پیسلا په معرفي کې یا په ټایټل کې لیکل دي چې کمپوز فولکلوریک خصوصا په واده او په کوزده کې دا شپه چې په خېدل چې دا شوز به اترونو یا مثلا اترونو وکړل سندري به ویلې چې شپه چې په خېدل واځي خبره ده چې بیس تړي کېدل یو شاخ بم ستړي کېدل بیا به دوی په اصطلاح هغه چای یا یو شی د خوراک لپاره نخود او کشمش او مثلا دا شان راخ سندا چې به خوړل شپه به شه په خاص ولا تقریبا تر دوه بجو یا وی بجې شاو په تر دوه بجو به واوښتل د وی بجې شاو خو به سو به دغه وخت کې د نیمه شپې اتان کوي کوم پام کړی دلته د غسرو کوم ویل سی وی دي چینی مش پاس وو یا لا کاروان باریږي یخ شمال چلیږي
یاد وړې دو
چې دی دا سوچا زموږ د کندهار د سیمه د شوتو اتان دی او دا غاتان ما ډیر دوستان ته فیصله د غس زمزمه کړي وو او ټول د غهل رانه کوله چې دا غاتان لطفان ته وایا ستون زدا ولا چې ما د دې اتان د پاره غوښتل چې دا به خیر یعنی د سی په اورجینال موسیقی کی دا اوس موسیقی چې ما ورته جوړ کړی ده د ارانج دی نو په دې دلیل ځکه دا چانه دی او ردلې او ټول فکر کوي چې دا نوې ده او زما کمپوز دی ځکه تر اوسه پورې ما هیڅ بل چا کمپوز نه دی ویلی او نه می تکراری سندرې ویلی دي.
تاسو اتن ته اشاره وکړه په دې ویډیو کې د اتن د سندرې اتن دی دا ویډیو مو څنګه تر لاسه کړې ده او دا مخه اصلي اتن ته ورته نه ده نو ځکه تاسو خو اشاره ورته وکړه چې شوزوب لنی مشپې ورسته سندرې بللې.
بالکل بالکل خو بس نو مش خو پتیره بیا چې په بهر کې دا امکانات ډیر کم لرو او ما خپل دا امکان ډیر کم درلود اسلام دا سندره د کال په سر کې د 2023 په جنوري کې مکمل ختم هوا او ډیو یې په استلا او دا ویډیو ته زه منتظر او موږ ډیر کوشش وکي چې دې ته سپانسر پیدا کړو چې پیدا ممکن خو به تاغه کس پښیمانه شي سپانسر هم د سیدې چې هغه مثلا ډیر مشهور کس ته یا سندرغاړو ته هغه په استلا سپانسروي نه نو هغه چې هرڅوک زما بیچاره په استلا د موسیقي وګوري ولا د خو ډیر په سندرغاړې ده یعنی په خاده سنوسال د لحاظه ډیر ابوننت یا نه په ژوند فالوور سم نه لري فعالم ډیر نه د په میډیا او په دې ځایو کې او د سی یعنی د خپل د سپانسران چیم دی دوی ډیر هڅه کوي چې تجارتي هنرمندانو ته په اصطلاح بودیجه ورکړي یا سپانسر کړي خو دغه څه زه نه لرم خو په هر صورت دا بالاخره یوې ملګري راته وویل چې دا سندر اوس کله راوځي دا خو ډېر ښکلې ده هغې واورېدله بې انتها ښکلې ده او دا بیخي هغه زموږ د سیمې په اصطلاح هغه سوچه فلکلور دی بیا زه مجبوره سومه چې زموږ په پښتونخوا کې په ژوب کې پیام پروډکشن د دې د مشر سره اول مې ملګری بیا زه ورسره وغږېدم بیا دوی دغه اتان دا د نایب نو اتان راته برابر کړي نو دا په دې خاطر چې په اصلي سندرو کې تاسو بچ سبڅوی هیڅ کله بشد ځونه ویني چې آتا نه کړي کاتنو نه تاسو په یوټیوب کې لیدلې همیشه یاد او دو سر اخستل سویډیا د بعضی محفلونو سره چې هغه په خارج کې هغه انجونې دي مګم هیڅ کله د شوتو آتا نه دي ښکار سوی په دې خاطر چې شو ځنې دي همدغه او یا همدا چې محدودیتونه دي په تیر بیا وطن نشته شي دي نو دې ته به خي او بل دولتان کېږي هغه تان چې مالې دلې دي هغه د دری په
او بخشی اوس ما همدغه پښتنې په ذهن کې راوګرځېده دغه اتن هغه د دریا په سره یو ځای اتن ده خو بیل خبره ده لیکن نور د اتن په ډول کې تغییر ډیر دی او کنه یو څه سره ورته دي د اتنونه
یو څه سره ورته دي ځکه چې دغه د ژوب د منطقې یا نه پېژم دغه سیمې خلک چې دي دوی هم تقریبا زموږ د دې دغه فرهنګي اړیکې ډیر سره نږدې دي او د دې لپاره دا ډیره عادي خبره وه او خصوصا یو څوک چې اتان کوي هغه خو لکه ماتماتیک یا لکه حساب غوندې مثلا پرمخته که پښه شاته که دغه سي کمپوز دغه سي هر شي خپل د ځانه یو دغه لري په اصطلاح
خیر بیا خو اتانونه هم ډیر دي اوس یو وخت یو چیرنه سوی و پېږې کول سی او شاوخوا 2500 ډول اتنونه تر اوسه پورې ثبت شوی دي.
بالکل بالکل نو خبره دغه ده چې دوی د پاره د اتنونه کڅم ده ما د نایب نو سپاکه کندار په سیمه کې موږ شادي کې نارینه هم اوریدل چې دی به موسیقي او سندرې د دری سره کولې خو هغه نارینه نو د نور سندرې او نور د اتنونه بلل یا ویل او د موږ سره یو بل مسره اوریدل خو د شوتو اتان هغه اتان چې مخ په خپل سترګو لیدلې دي او څو ډول دی لوی اتان دی مثلا د نیم شپې اتان دی د مابین اتان دی د هر یو جلا جلا دی او د غشتي دغه د زموږ د سیمې شې چې کوم چې لیکنده او بیا د سرحد ابل غاړه چې دا واخی دی تقریبا ټول دغه دغه اتنونه دی کوي او دا ډولونه بيخي مات و مخبل لیدل دي ډولونه ډیر دي دا چې بیا نور د موسیقي نور سندري فکر راځي هغه خو بيخي جلا موضوع ده دا یوازې د اتن په باب زوی علي سم
د دې
دوی د پاره د بخښنه غواړم د دوی د پاره فکر کوم دغه شناولې د سندري حتمانی اوریدلې دي او دا سب چې دی دا خو په مغولي کې ولا په اصطلاح د مغولي چې دی دا قرار پیلېږي په هر پور کې چې درې پورو بیا دا چیزیږي نو د دې غوژنو سره آشنا ولا خدا حق ملي اتان نه دی چې موږ ته سي پیژن یا مجموع کې مثلا چې هغه دوی چې ور سره وي دا د دری اتان دی اسلام
او د دې سندري دی موزیک په برخه کې چاله تاسو سره همکاري کړې ده
دا دریا چې ده مثلا دغه دریا مشپدې مشکل سره پیدا کلا اول مو د وطن سره په چا باندې وژه غوله بیا ما غدل تر اور ځکه د ازما موسیقي چې د ټوله ارنج سوي ده نو بیا پر دې باندې دغه دریا چې مو پیدا کړل پر دې باندې تقریبا یو دوه میاشتې ختی لسی چې دغه ریتمس کټ متغ سی واخو نو دا بیا موږ بل اخر و مندل اغم د سمونه د مندل چې موږ به وای اول مونږ د دغه د دریې شرنګ چې دریم څو ډول دی ایرانیان هم لري مثلا ترکان هم لري موږ افغانان هم لري بیا موږ په افغانانو کې مثلا زموږ د شمال خلک یو ډول دایره ژغوي زموږ مثلا د غرب خلک یو رقم دریا ژغوي د هر منطقې د جلا جلا خپل سبکونه لري نو دا چې بیا و بیا موږ دغه عینم کټ مټ دایره یا دغه 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 اهنګ بیا د شرنګ یا د ترنګ دا موږ بیا په ایرانی کې پیدا کړي خو ډول اغریت مو هر څه بیا ټول هغه پیور کنداري دی بیا دغه زموږ د لوی کندهار د سیمې دی درې خود دغه خو یو ډول دی په ویسه او دا بیا خپل هغه سبکونه
فرق لري په دې شک نشته یعنی دا ساسو له خبرو اغه کسان چې په یوټیوب یا په خواله رسنیو کې د ساسو د سندر اوري نو یو څو دقیق غوښته نیسی د دې پام نه دسی دی وی سندري د سب له خاطر هنرمندان څومره زحمت باسي څه رقم وخت ورته باسي څومره کلونه ورته صبر کوي او تنه دی وی دریا له خاطر میاشت میاشت وخت غواړي څنګه انده سه احساس نه کوي سي او ریدون کې په دغه شانو نه دی خبر
نه اصلا او ریدون کې اکثرا وخت قضاوت کوي که څه هم هغه او ریدون کو یا لیدون کو چې ما ته کومنتونه کړی دي ښکلي کومنتونه کړی دي یعنی یو بل تعریف او توصیف کم د سي نقد هته نه دي یعنی منفي نقد نه دي کړی مثبت نقد پورتوایم چې کړی دي بیا هم دوی یعنی دوی د څنګه په دې پوسی اول دا سندره چې دا ټول مې یوازې کو مو چې د دری سره اوریدلې دي کله چې اتان واوري دا دریم پړاو چې دی چې سرو کې د راځه د لیلا یار لیلا په مالداری باندې ژوندړه
بدلی ما وتا ویا لای راځه د لیلا یار لیلا په مالداری باندې ژوندړه راځه د لیلا یار
دې ته بیا هغه ساز ور سره وی زما هغه انګلیسي یا نه پېژم عامه اصطلاح چې په غرب کې موږ ورته وایو په خوله باندې چې وایي مونته مونیکا ورته وایي المانیا فکر کوم نه پېژم چې په انګلیزي څه ورته وایي په هر صورت بیا چې دا غاتن دریم په او ته په ولار سی هغه ډیر مست سی
مونږو خاصیر ټوله ولای راځه د لیلا یار لیلا په مالداری باندې اخلمي اخلي جري واخل رادا دليلا يا رليلا فمال داري باري جيولا رادا دليلا يا را من قيمي ولي شور بلم دا ديكنا ما رادا دليلا يا رليلا فمال داري باري جيولا
دي ابا دا غواشكي دوی دغه سازه مرسره وی یو یا دوی شتی د پخله کې سازه نیولی په لاس کې دوی دا وی نو پرته له دې دا تان بيخي وچتي د دري تر ویل کیږي او دې ته موسیقي پیدا کوي او ما یو شی د تکراری پکې واچوي هغه موږ یو ملودي چې د مستی لونګینی ویلا لګرا بولا او بیا ویلا لګرا بولا او بیا مې پرد چې جنا پدې ملودي کې موږ ډيري اتنی سندري ویل سی ودي او ډېر د خلکو خوشيږي په وځ کې مې ته سمبولیک ورواچول تا غنغمه
دلته دا سندره ما مخکم تاسو ویل سي تاسو له نورو سندرو سره سي مثلا لاغه سرګي چې له تاسو سره گیتار ژغی له غوي سره فرق لري لیکن د سرګي په شمول ځینو جرمنیانو تاسو د اتن سندره اوریدل د چترنګ دوی ته خوند ورکوي او کنه
بالکل اوریدل مزه ملګری ملرم او سمو د مخ کې یو په ډیره متبره مجله کې پر ما باندې یو څه ولیکل سواله زه هیڅ خبره نه مزه چې کار ته ولاړم ماته ډیرو معلمانو وویل چې بشته مجله کې ته ولیدلې ډیر خوشاله ولا او ډیر تشویق وکړم نو د ټولو واځي خبر راغی چې نو خبر ما ملګری نه و صرف ما همکاران و یا شناخته خلک و بیا هم ډیر هیله وکړه چې موږ غواړو ښایسته موسیقي و او چې حداقل خپل د دې شاهدان وسو نو هغه هم ډیره خوشاله کاوی په دې نه پوهیدل اکثریت دا یو خبر به زه اضافي وکم تاسو د پښتنې پته چې دوی ته دا د نارینه وطن ډیر خوند ورکړي هغه په دې دلیل چې دا موسیقي د شتلي د ژغ د شتلي د کار ټول د شتلي د وطن ځوانان تکړه دوی یعنی تر افغانانو لا ډیره مثبته واخستله او زه په دې خوشاله سوم ما به یا غوښتل یا نه غوښتل یا د شود د نسیس
مطلبانه
بالکل بالکل خدوانان زه ډیره خوشاله یم د پیام پروډکشن د هر کارکونکو د همکاري سره دوی ډیر په اخلاص کار سره وکړي
دلته وبخشي اسې جنې ما دا پښتنه کوله اوس دا سرګي لغه سره دا گیتار چې تاسو سره ژغوي په نورو سندرو کې د لغه غربي موسیقي سره آشنا دي دلته د موسیقي ز په موسیقي نه پېښم خو بیا هم د ریتم او نور سیستم دا ټول ډیر بدل دی د دې په غوژو څنګه لګی چې تاسو چې څه ویل دي د دې ساتنګ سندرو په واره کې
اتم سندر ډیره خوشاله کړم مالته کومینټم په یوټیوب کې راته پرې شي نو هغه ما سره چې اصلي ما سوي دي دا دی وس ډیره خوشحالي خصوصا د افغاني رتونه چې اکثره زموږ سندري په مغولي کې دي او د مغولي راورسته بیا په دا درک کې دي په دې رتم کې دي نو هغه ډیره خوشحالي مثلا کوم پام کړی په دې ورسته کې یو سندر اټیرن ویلې د کاچیرن په تلفظي هغه ویلې د ایراني سب دی ایرانی ریتم دی شپاش په پینځو کې مثلا نو دا ویلې دي دا ډیر مشهور او د خلکو ډیره خوشاله ک نو دا څه دی چې دا زموږ وظیفه ده چې موږ دا په یو شکل سره عام کو چې ډیر سالم وي او د دوی په غوږوم خوش ولګیږي هغه څنګه دا لزی هغه یو خزما ملګری دی بل نام کار دی بل ما سره کار دی کمپوزونه را سره جوړ کړی دی ګټ نو هغه خو می خود تشویق کوي هغه څنګه خبره ولر چاته خپل رندانو ښکلی ښکاری
نه نو خو بیا دا هم مده آیا تاسو جن نورو جرمنانو ته هم دا سندره وراورولې ده دا نوې سندره خپله
ولکه زریشیا و ما هیڅ کله هیڅ کله پرته د یوې سندرې ما خپل سندره ته اعلان نه دی کړی او کمیاست کله کله چې مینه سندره راسي صرف دوستانو ته لېږم او هغه چاته لېږم چې پوهېږم چې په دې شاله گیږي په دې خاطر زه به خيغه په خواني سیستم خپل هنر مختوره مزوم هنر باید جلب سي موږ باید د خلکو په سترګو کې روانه چو خلک باید خپل په هنر پوسی او کې موږ د خلکو په سترګو کې واچ موږ د استیل کې د خلکو سترګو ته چاوري اچي
د ساسو له دې نظر سره سوجانه او بخشه د ساسو له اندغه نظر سره ځینې کسان د مخالفت کوي چې اوس دنیا بدله ده او وسایل ستاسو خلکو ته خپل هنر څوک ورسي نو باید خپل هم هڅه وکړي لیکن زه ستاسو د خبرې په تایید بیا دا خبره هم وکم سم هنر بیرته بیلې غم د خلکو تر غوژنو تر لاسونو رسیږي لیکن وخت غواړي
بالکل، بس پښتنه مو کاو جواب مو کډیره مننه.
نه نه هیله کوم، هیله کوم. او رښتیا وبخشي تاسو لوی وسندري لپاره می اخی کړی وو، اعلان کړی وو سه هغه سندره څوک ووري؟ هغه کوم سندره وو؟
هغه د بنی فریاد سندره وو.
غرات وبخشي ټول ستوري دل مرو پشانی، او غبر اکری د سپوږمۍ لچینو جامی می جوړی د هری رو شبنم شوند ترنګ د مرجان دستور ګتور می وی د یو زروش پو لاست باهو د حالی شور د ګنګرو د جنتی سندرو مختر
ما واقعن 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 د هر ملګری سره د هری ملګری سره دا هیله وکړه چې دا سندره ډیر خبره کوي لطفا
ځکه هغه وهم باد کړې دي ځکه هغه
د دغه دود پر ضد زبم زیم او زبا تر څو چې مرمه و به وسم.
یعنی هغه د محتوا له خاطر تاسو غوښتل چې دا سندره خبره شي، نه د هنري اړخ له پلوه.
دواړه د سدې چې موږ د نوې سب سره یو خبره زبلم کوم ابدام شای اضافي خو باید وای کړم، باید خلک یو اوري، څوک چې ما اوري باید په دې پوسی. موږ نن سبا دغه کلتور یا فولکلوریک موسیقي دومره مخته اچولې ده چې موږ شعري موسیقي لاندې کله او شعري موسیقي زه په دې خاطر یادوم، مثلا که تاسو پام وکړئ صحیح ده ټپې کا کړي غاړي یا مثلا د اتن نارې یا نه پیژم دغه دو بیتي و نه پیژم چار بیتي و، دا ټول ډولونه چې دي دا زموږ فولکلور دی. اما دا د سوو سوو کالو مخکې دی، دا باید وساتو. خو د نن شاعرانی ما پوښتنه ترې کړې، زما ملګري دي اکثریت یې د ټول سره زه اړیکه لرم، یوې لا یوه دانه لنډۍ نه ده لیکلې، ولې؟ ځکه دوی شاعران دي، د دوی ژبه شاعري سوې ده، د دوی ژبه بدله سوې ده. موږ فرهنګ باید وساتو، اما موږ باید شاعري ژبې ته نوي ژبې ته تخنیکي ژبې ته یا مثلا دغه په دنیا کې چې نوي نوي څه راځي او موږ وایو چې موږ باید پر مخ ولاړ شو او د نوي ټکنالوژي یا د نوي تکامل سره باید ګټه واخلو، ځان ورسره سم کړو. نو دغه شعري ادبیات یا نه پوهېږم په فرهنګ کې باید شعري ادبیات وساتو. نو په دې دلیل زه وایم دا خو باید موږ پرې نه ږدو. زه ولې تکراری شیان نه وایم د فرهنګ د نوم ترلاندې یا د دود د نوم ترلاندې یا د کلیوالي د نوم ترلاندې، په دې خاطر وایم هغه کار نور کوي. ته باید هغه څه وکړم چې نور نه کوي، نور شا کړی ده، ورته شای ورته کړی ده. او موږ مثلا زوته یو، زوته په شاژي ژبه ژغېږو، زوته په کلیواله لهجه نه ژغېږو. هدی اقل موږ ډېره هڅه کوو چې په شاژي ژبه وژغېږو، ځکه ادبیات هم پر مخ ځي. نو چې ادبیات پر مخ ولاړه، خو شاعري مست دغه وخت ده. مثلا دغه شوتو دغه ستونزې چې دي، دغه مشکلات چې دوی لري، دغه د بني فریاد دا خو د وس وخت دی. هغه تاریخ خو تیر شو، هغه کوم پرې شوې په سوریا راسپاته شو، هغه ته خو کار کوو. اما دغه ښځې چې وس دومره ډېرې شاعران موږ لرو، دا خو باید یاد شي، دا خو باید پاتې نه شي، د دې ژبه باید وکارول شي او د ټول شاعرانو
لپاره. البته دوی خو او پښی نه نه خو دا خو هغه تجربه دوی هغه سي احساس کړی نه دی لکه پخوانو سي احساس کړی دی. یو چا سي ګدر نه لیدلې، نه احساس کړی، نو څنګه به شعر ورته لیکي؟ ستاسو د خبره په ځای د خو په ورته وخت کې یو غټه ستونزه ده هم ده چې هنرمندان او هنرمندان کم لرو، کنه شعرونه دي
سندرغاړي لرو اما هنرمندان کم لرو.
کم لرو دغه مشکل،
سندرغاړي بیخي ډیر لرو، بیخي ډیر لرو سندرغاړي. ما به تاسو ته هیلې مې امکان لري چې په نورو مرکو کې دا وایي سوي سندرغاړي او څوک چې شایستا یا ښکلې یا په اصطلاح په خلکو خوږ لګېدلې جاغ لري، اما هنرمند هغه څه دی چې هغه یو نوی څه جوړوي یا پنځوي یا پلکوي. هغه ته هنرمند وایي، لکه نقاش، لکه نه پوهېږم یو شاعر، یا هغه ته موږ هنرمند ویلی شو مثلا یا په نورو هنرونو کې.
اما
موږ یو سندرغاړی ته چې صرف سندرې وایي موږ هغه ته هنرمند نسو ویلی، یا تکراری سندرې وایي یا کافي سندرې وایي موږ هغه ته سندرغاړی وایو.
یعنی سندرغاړی ساس په نظر داسې څوک دی چې د نورو سندرې وایي، لکه څوک چې د نقاشي کاپي کوي.
بالکل
هنرمند هغه دی چې خپله یو څه لري.
بالکل تاسو که تاسو د نقاشي یا نه پوهېږم د رسامۍ په اړه په اصطلاح خبر واوسئ، حتمن به یاست او یا مطالعه ولرئ. ډېر شیان دي چې مثلا پیکاسو رسامي کړې ده، د هغه په پله باندې یو بل چا رسامي کړې ده، یا نه پوهېږم د پیکاسو یو مثال وایم، شاګردي و، اما هغه د پیکاسو پسترګه نور ته کتل کېږي، ځکه بعضې ډېر دغه دي سامان دي یا نقاشان دي چې هغوی کاپي کړې ده، هغوی خپل ارزښت لري. صحیح
ده،
پیکاسو څوک نه وایي.
دا اوس مثلا یو چا پیکاسو یو رسم ده، همدغه رسم چې کټ مټ څوک را کاپی کی، حتی د کمپیوټر په واسطه باندې کاپی کی او بیرته رسم کی، امکان لري په بازار کې څوک په نیم ډالر هم وانه خلی، او د پیکاسو یو رسم ممکن په سل میلیونه ډالر خرڅ. دا هنر خدا هم دسی.
بالکل دا خبره ده، دغه خبره ده. او تاسو مخکې پښتنه وکړه او جواب مو کړه، او زما د پاره هنر دا څه دی؟ او کچيري سندري بازاري چې دا خلکو ته بيخي 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 تفاهم لرما چې د دې لارې پیسې ګټي، د دې لارې مثلا خپل د ژوند لپاره یو 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 څه کوي، یا روزمره ژوند لپاره هغه د خپل کار کوي. اما زه غواړم زما هنر خپل یو څوک خوښ کړي، په دغه سطح یا په دغه کچه یا په دغه اندازه چې دی، که د خلکو خوښ سو مهرباني زه دا دی تولید کوم، خواري کوم، زحمت باسم. که نه خوښیږي بیخي جلا ده، سبکونه جلا دي. زه غواړم حتی که هغه کلیوالي هغه دغه نوې سندره چې په اصطلاح دا کمپوز هیچا نه دی اورېدلی، هیچا، حتی د کندهار د ښار خلکو دا په دې نه و بلد. پروین بلال دغه یعنی زما ملګری شاعره، هغې ویلې ول دا موږ د ښار خلکو نه دي ویلي. نو دغه څه هم چې دي، دا ما په دې خاطر وکړي چې دا کار هیڅ چا نه وکړي، او بل دا د شوز مال دی.
او دې اړخ ته تاسو توجه کوئ. ډېره مننه، ډېره مننه آسیا جان مهرابي، تاسو د نورو سندرو په هیله.
ډېره مننه.